یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه وخت په خیر له ازادي راډیو څخه روانه خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. د دې ساعت په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د سولې شورا په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر د هغو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دي که د سولې خبرې بیا پیلېږي نو د افغان حکومت رول به پکې د پام وړ وي. په نورو راپورونو کې بیا له دې خبرې کې چې په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې کړې دي او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی استعفا غوښتنه کړې. خو تر دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر یو روغتون د وروستۍ حملې مشکوک تراهان یې نیولی دي. افغان چارواکي د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي او د ایران ولسمشر وایي هیواد باید د ملګرو ملتونو لپاره په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو یو پلان وړاندې کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر یو روغتون د وروستۍ حملې مشکوک ترهن او د حمله کوونکو ملګري یې نیولی دي. دفاع وزارت وایي چې دا کسان د جمعې په شپه په غزنی کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیات ځانګړو ځواکونو کړي او مشکوک کسان کابل ته لیږدول شوي دي. احمدزی ویلي نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پنجشنبې په ورځ د ملکي روغتون مخې ته چاودنه وشوه چې 140 تنه پکې ووژل شول او تر 100 زیات ژوبل شول. افغان چارواکي ویلي دي چې اکثریت مړه او ټپیان د روغتون کې بستري مریضان، ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت ومانه. افغان چارواکي د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قلوردو په یوه خبرپانه کې چې نن سهار خپره شوه وایي مولوي ګل احمد چې په ابوذر مشهور دی تېره شپه له خپلو 8 وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو او هوایي حمله کې ووژل شو او 14 نور وسلوال ټپیان شول. د خبر پاڼې له مخې نښته وروسته له هغه پیل شوه چې دې ډلې د افغان ځواکونو پر مرکزونو برید وکړ. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې په نښته کې د ولسي پاڅونوالو 2 وسلوال هم وژل شوي او د افغان ځواکونو 4 سرتیري ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیاتې یوازې د داعش او القاعده شبکې په وسلوالو پورې محدود کړي دي. ولسمشر غنی تېره شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د شپې په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات نه شوای منلی، نو له دې کبله یې محدود کړل. هغه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د موقف دفاع وکړه. ولسمشر وویل له زوره کار اخیستل هېڅ ستونزه نشي حل کولی، خو قانون باید عملي شي.
دا خپلواک ولسواک وطن ده، باید په تدبیر لاړ سي، مشکلات حل کړئ او هر چا سره له زور نه استفاده ونه کړئ، قانون تطبیق کړئ. هغه کار چې کاغذ کوی سي، نه سپکې سپورې کوی سي، نه زورې کوی سي، قانون په اصولو باندې باید بدل سي.
محمد اشرف غنی د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ لپاره کاندید دی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد به ملګرو ملتونو ته په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره یو پلان وړاندې کړي. ښاغلي روحانی دا څرګندونې نن د ایران او عراق د جګړې د کلیزې د قربانیانو په یاد د یوې اونۍ پلان شوي ویر د مراسمو په پیل کې په خپله ټلویزیوني وینا کې وکړې. روحانی وویل بهرني ځواکونه د ایران او سیمې لپاره ستونزې او ناامني جوړوي. په پام کې ده چې په نننیو مراسمو کې به د پوځي پریډ او نورو رسمي پروګرامونو په ترڅ کې د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ له عراق سره په جګړه کې د ایران د پوځ میړانه وښودل شي. په پام کې ده چې روحانی به بل سبا سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون وکړي. د مصر په څو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرچیانو له واکه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه کړې. د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقوقو په نوم مرکز پرون وویل د دوو خبریالانو په ګډون لسګونه کسان نیول شوي دي، خو د چا د مرګ ژوبلې راپورې نه دی ترلاسه کړی. د بلوازت پولیسو لخوا د ډنډو او اوښکې بهوونکي ګاز د کارولو له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیتو پرک شوې. او په البانیا کې زلزلې لسګونه کسان ټپیان کړي او یو شمیر ودانیو ته زیان اړولی دی. البانیایي چارواکو او رسنیو پرون وویل چې دا له څو لسیزو وروسته په دې هیواد کې تر ټولو زوروره زلزله وه. دولتي راډیو تلویزیون پرون وویل په زلزله کې 30 کسان ټپیان شوي او په روغتونونو کې بستري شوي دي. په ځینو نورو راپورونو کې ویل کېږي چې د ټپیانو شمیر شاوخوا 500 ته رسیږي. د البانیا د دفاع وزارت ویاند وایي چې څوک مړه شوي نه دي. د دفاع وزارت په وینا دا په 150 کلونو کې د لویدیز بالکان په سیمه کې تر ټولو سخته زلزله وه. د امریکا د زلزلې پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 5.6 درجې اټکل کړی دی.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر له هغو څرګندونو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په بیا پیلېدو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی دی.
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخواني سفیر، یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که چیرې امریکا په طالبانو فشار راوړي تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي.
سفیر د امریکا په افغانستان کې د دې کوم څرګندونه او کوم خبرې چې کړې دا موږ تاییدوو.
د شان له نشو څخه د راګرځېدلې یو افغان سندرغاړي د هنري فعالیتونو په اړه هم یو راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا وری چې په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره کړي او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کړې. نور بس ته اونیس پروګرام هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 سپو کولای شي د هیواد په ټولو لویو خرنو کې په رڼاتوګه واوري. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر له هغو د څرګندونو او وړاندیزونو هرکلی کړی دی. راین کراکر فاکس نیوز ته ویلي که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي نو د افغان حکومت ونډه به پکې مخکښه او اغېزناکه وي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغو اعلان کړل. په دې اړه نور حال له خپل همکار رحمت افغان واورو چې همدا شېبه په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني وکړي. نور جزئیات سری
مننه وصال صاحب. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل پاړه هوډ نه دی څرګند کړی. په کابل کې دغه هیواد پخوانی سفیر راین کراکر ویلی دی که خبرې بیا پیلېږي نو افغان حکومت ته دې پکې د پام وړ ونډه ورکړل سي. راین کراکر تازه له فاکس نیوز سره په ځانګړي مرکه کې د ټرمپ له لوري له طالبانو سره د مذاکراتو له لغو کېدو ننګه کړې. هغه لیک کراکر ټینګار کړی چې امریکا له هغه چا سره یعنی طالبانو سره روغه کوله چې د قدرت تیږي دي چا چې د امریکا د تسلیمېدو په معنا ده، او په دې سره د افغان حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستلی وو. د افغانستان د سولې عالي شورا له دې وړاندیز هرکلی کوي چې له طالبانو سره د بیا خبرو د پیل په اړه د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی وو. د دغه شورا د اجرایي پلاوي غړي محمد قاسم محمد اسماعیل قاسمی ازادي راډیو ته وویل
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخوانی سفیر، زه فکر کوم چې هر تصمیم چې یعنی د افغان خلک او د افغان نظام او حکومت اخلي عرب مشروعیت به ولري. یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
وسال سب دپتاس حال کله چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړي خو طالبانو تل ورنه انکار کړي. بل خو افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو تر وخته ځنډولې دي. همدا شند امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغو اعلان کړي، خو طالبانو له امریکا سره د سولې د بیا پیل غوښتنه کړې ده. بله وسال سب
ډېر زیاته مننه افغان سیب کورودان. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که چیرې امریکا په طالبانو فشار راوړي تمه کېږي چې له افغان حکومت سره مخامخو خبرو ته حاضر شي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي از راډیو ته وویل د سولې مذاکرات هغه مهال بریالی کېدای شي چې په جګړې کې ښکېل لوري امریکا، طالبان او افغان حکومت مخامخ په درې اړخیزو خبرو کې ونډه واخلي. له ښاغلي صدیقي سره زما همکار رحمت الله افغان په همدې موضوع مرکه کړې ده.
افغاني سفیر د امریکا په افغانستان کې د دې کوم څرګندونه او کوم خبرې چې کړې دا موږ تاییدو او د تایید په اساس باندې تاسو وګورئ طالبان په ټول افغانستان کې داسې پنځوره یا کم زیات دوی نفوذ ولري. دوی نشي کړی چې په 2 میلیونه نفوذ د افغانستان په خپل ولګه ونیسي او کوم نامشروع غوښتنه چې لري په دې تطبیق کړي.
که چیرې افغان حکومت له طالبانو یا امریکا سره په دې خبرو کې ورګډیږي د افغانستان د حکومت موقف به څه وي؟
په مو د افغانستان د دولت نه مو غوښتنه ده کله چې د سوله بحث کېږي موږ په افغانستان کې دایمي سوله غواړو. د دې په سند کې بین الافغاني سوله غواړو، نه دا چې په دې کې بهرنیان هم خپل تذکیرې اخیستي د افغان په نوم باندې افغان طالب باندې دلته به سجیټوب کړي. او د دې په سند کې دوی به په افغانستان کې امارات نمزاد نظام غواړي او دغه اوسنی نظام ختم نه غواړي. دا هغه پروسې دي چې دغه موضوع ټول افغانان د دې نه مخالفت کوي. یوازې حل لاره بدای کړه چې طالبان راځي د سلیم اورد باندې باس کی پوښتنه بدای چې تاسو اول اوربند وکړي د اوربند نه وروسته تاسو راتلونکي انتخاباتو کې تاسو خپل کاندید ورکړي بیا به د ولس قضاوت کې چا ته رای ورکړي. او د دې په څنګ کې قطعا افغانان د زور په حساب نه هیڅ کله چا د سر نه ټیټ کړی او دې چې څومره زورونه وې دام لګام ناممکن ده. یوازینی حل لاره بدای چې مونږ بین افغاني سوله ولرو په غیر قضیه شر ده.
طالبانو له دې لاندې له افغان حکومت سره مخامخ خبرونه انکار کړی وو، د حکومت په رسمیت نه پیژندلې. تاسو له نظر طالبان به دا ځل د امریکا په غوښتنه چې دا تر اوسه پر وړاندیز ده د ته چمتو سي چې له افغان حکومت امریکا او طالبان خپل منسکین یو د سولې خبرې پیل
کړي؟ زه فکر کوم چې طالبان آماده سي او کله سي بل اخر دی به مجبوري چې د افغان دولت سره کینی ولته لپاره چې د دې طرف مقابل هستي د افغان دولت افغان حکومت ده. او کو دی په اکثر دوی اراده د صلح لري نو دوی د خپل افغانان سره د کینی د خپل افغانان سره د خپل مشکل حل کی یو بل باندې به سره تفاهم ورسیږي او به قانوني یو بل به قانوني کو سره یو بل به دلایل سره شریک کو سره یو بل به قناعت ورکو. نه دا چې متاسفانه کله چې مونږ نورو لاري لټو او بهرنیان په دې کې داخلو دغه کومک وړو تاسو دغه په مقابل کې شعارونه ورکوي زنده باد مرده باد وایي. د دې په څنګه به تاسو دغه لمن نه سي چې راځي موږ سره تاسو هم کاریو که د سره په مورد باندې ولې تاسو مستقیم ول خپل افغانان سره نه غواړي چې کینی ولې سمه د افغانستان سولې لري همیشه پېښنه دي چې دا وکړي تاسو چې
طالبان به کینی ازیر بسی مخه خبرو ته.
زه فکر کوم چې د امریکایانو فشار په دې باندې زیات شي دوی به خامخا د ته حاضر شي افغان حکومت سره کینی او د بین الافغاني سره وکړي ولې د لپاره دوی په پوره چې د امریکایانو فشار په دې باندې په مختلفو طریقو باندې بل اخر موثر تمامې دی شي او دې بل اخر د ته اړ کی چې دې د سولې په مورد باندې افغان ورس سره افغان حکومت سره کینی او خبري وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وو چې ویلې ک امریکا په طالبانو فشار راوړي تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. اوس هم خاطر پردې زرته اقتصادي خبر نوړندې کوي.
د کندهار ولایت د سوداګری او صنایع ریاست چارواکي ویلې وی میاشت راهیسې شاوخوا 60,000 ټن انګور د افغانستان نور ولایتونو له هیواده بهر صادر شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د صادر شویو انګورو ټولیز قیمت 4,000,000 ډالر دی. ښاغلی باقی وایي د هیواد یو شمېر ولایتونه او همداراز پاکستان ته دغه انګور په تېر یوه میاشت کې صادر شوي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع رئیس عبدالباقی په خبره پاکستان د افغانستان پر تازه میوه مالیه لوړه کړې او دغه چارې اوس مهال د کراچۍ په بندر کې 2 کانټینر انګور د خرابېدو سره مخ کړي دي. د ده په خبره کې د دې ستونزو لپاره د حل لاره پیدا نه شي، په ټنونو تازه میوه به خرابه شي او سوداګرو ته به زیان واوړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لومړي ځل هغو شرکتونو ته د منرالي موادو د پروسس اجازه ورکړه چې د دې وزارت په شرایطو برابر و. د دې وزارت د عامه اړیکو رئیس سیحون کامګار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو شرکتونو ته چې د منرالي موادو پروسس اجازه لیکې ترلاسه کړ، له دې وړاندې په غیر مستقیم ډول منرالي مواد پروسس کول. د ښاغلي کامګار په خبره له دې اقدام سره به دغه شرکتونه دولت ته مالیه ورکړي او ورسره به د منرالي موادو غیر قانوني پروسس مخه هم ونیول شي. ښاغلی کامګار د منرالي مواد قانوني کیندونو سره به ډیرو خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي او د حکومت په وایدو کې زیاتوالی راشي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د 2 بهرنیو اثار پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1,113 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 498 افغانۍ.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
من نه کوم چې ازادي رادیو او ری ټول مطالب چې په دغه خبرونه کې خبرې کې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا هم ټکی اورګ. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې کړې او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کړې ده. دا له هغه رئیس چې السیسی واک ته رسېدلی لومړی ځل دی چې دومره خلک واټونو ته راوځي. نوریاس نوري دا مسله تعقیب کړې ده او همدا شېبه راسره د پراګ له سټوډیو پر لیکه ده. نوري صاحب، دغه مظاهرې د چا لخوا رابل شوې دي او څومره کسانو پکې برخه اخیستې وه؟ که په پیل کې دا معلومات راکړئ.
بلې وصال صاحب، د مصر سوداګر محمد علي چې په تبعید کې اوسي، البته په خپله خوښه، او د مصر پوز او حکومت هم په فساد تورن کړی، د ټولنیزو شبکو له لارې له مصریانو غوښتي وو چې واټونو ته راووځي او مظاهرې وکړي. دغه د حکومت ضد مظاهرې د پلازمېنې قاهرې په ګډون په 2 ښارونو کې وشوې او مظاهره کوونکو هم له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په سلګونو کسان د مصر په سویس ښار کې پرلپسې 2 شپه واټونو ته راوتلي وو. دا لکه څنګه چې تاسو وویل، له هغه رئیس چې د السیسی حکومت وروستی ځل مظاهرې ځپلي، په دې هېواد کې نادره مظاهرې دي. پخوانی جنرال السیسی ته د یو داسې مشر په سترګه کتل کېږي چې د سیاسي مخالفینو د ځپلو او منتقدینو د غلي کولو لپاره سختې ځپنې ته مخه کړې او په زرګونو کسان یې بندیان کړي دي. نوموړي په 2014 میلادي کال چې هغه مهال د مصر دفاع وزیر و، پخوانی انتخاب شوی اسلام پال ولسمشر محمد مرسی له واک لري کړ. مرسی هم هغه ولسمشر چې په زندان کې مړ شو. د هغه حکومت البته د السیسی حکومت له مخکنیو مظاهرو وروسته داسې قوانین هم تصویب کړل چې په عامه ځایونو کې ټولې مظاهرې غیر قانوني اعلانوي. وسلسب
بله، حکومت پر وړاندې څه اقدام کړی دی؟
بله وسلسب،
ما وی حکومت پر وړاندې اقدام کړی دی.
بله، د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقوقو مرکز پرون شنبه وویل د 2 خبریالانو په ګډون لسګونه تنه نیول شوي، خو د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ترلاسه کړی. د بلوا ضد پولیسو له لورې د ډنډو او اوښکې بهوونکي ګاز د استعمال له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیتو پراخ شوې. پرون د مصر په پلازمېنه قاهره کې تحریر چوک ته نږدې په سلګونو کسانو مظاهرې وکړې. دا د هغو مظاهرو اصلي ځای و چې په 2011 کال د مصر د اوږدې مودې مستبد ولسمشر حسن مبارک له واکه لرې کړ. یوې امنیتي سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې لږ تر لږه څلور اویا کسان په قاهره کې نیول شوي دي. د دې اژانس خبریالان وایي امنیتي ځواکونو په قاهره کې د مظاهره کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. له بلې خوا د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ هم د مصر له چارواکو غوښتي چې د سوله ییزو مظاهره کوونکو حقونه خوندي کړي. السیسی هم د روانې اونۍ په پیل کې د پر حکومت پر ده او د پر حکومت د فساد لګیدلې تورونه رد کړي وو او هغه هم سوچ درواغ بللی وو. بلې وسال سر
ډېره زیاته مننه نوري صاحب له معلوماتو مو کور ودان. دوستانو از رادیو تاسو کولی شئ د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې په همدې سپو واوري.
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
په کابل کې د خالونو یا ټټو وهلو لیوالتیا مخ په زیاتېدو ده. دوی دا کار تر ډېره د خپل شوق لپاره کوي. دغه لیوالتیا د ټټو کارون کوونکو کاروبار هم ګرم ساتل ده. تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې
دستنو د ډیر درد په خمل سره غواړي خپل هیلو ته ورسیږي. د خپل بدن پر پوستکی د چټو وهل ځان زینب را پیژني. وایي له ډیرو کلونو راهیسې دا هیله درلوده چې چټو وهي، خو اوس ورته دا زمینه برابره شوه سو په چپ لاس چټو وکړي. زینب چټو وهونکي ته ناسته ده چې د یوې برېښنایي آلې او ګڼو ستنو په مټ دغې نجلۍ ته په لاس کې خامار انځور کړي. دا حیوان خامار نومیږي، که څه هم دا په واقعیت کې وجود نه لري، خو دا هغه څه دي چې انسانانو په تخیلاتو کې جوړ کړي. ما ته هم دا جالبه ده ځکه مې دغه ټټو وهله. یاسر هم چې د خالونو وهلو یا ټټو لیوالتیا لري، د یوې کښتۍ لنګر یې په خپل مټ باندې انځوروي. هغه یو عجیب شانتي باور لري. وایي په دې سره یې نه یوازې ښکلا زیاتېږي، بلکې د دې وروسته باړ شي چې له ماتې څخه ونه ویریږي.
دا ځکه چې د کښتۍ لنګر دی، دا کښتۍ موږ له ډوبېدو ژغوري. ما همدا ټټو وواهه چې کله یې وګورم همدا احساس وکړم او هیڅکله هم ماته ونه منم.
که څه هم خال وهل د افغانستان په دودیزه ټولنه کې پخوانۍ ریښې لري او پخوا خال وهل د کلیوالو نجونو او مېرمنو ترمنځ ډېر دود و، خو اوس په ښارونو کې هم ډېری ځوانان دغه کار ته هڅېدلي. اهو شهیدی چې کار یې ټټو وهل دی، وایي هغه کسان چې دلته راځي ډېری نجونې او هلکان دي. یو شمېر افغانان ټټو نه مني او فکر کوي چې حرام دي، خو زه خپله نجونو او هلکانو ته ټټو کوم. ډېری هلکان غواړي په مټ باندې ټټو ووهي، ځینې نجونې غواړي چې په لاسونو او غاړه کې ټټو وکړي. بهرام قریب په خپل دکان کې بیا دغه چاره ترسره کوي. هغه وایي ځوانان تر ډېره ویرونکي انځورونه خوښوي.
زموږ ډېری مشتریان نجونې او هلکان دي، خو هلکان ډېر دي. د هغوی په خوښه ټیټو وهو، کله د زړه رسم وي، کله درې ستوري په غاړه وهي. کوم عکسونه چې خوښوي راوړي او مونږ یې وهو.
که څه هم د ټټو مینهوال نه مني چې دا به د اسلام له نظره ستونزه ولري، خو یو شمېر دیني عالمان په دې اړه توضیحات ورکوي. په کابل کې د وزیر اکبر خان د جامع جومات امام او دیني عالم مولوي ایاز نیازی وایي
چې پیغمبر ګرامي می فرماید لعن الله الواشمه والمستوشمه، لعنت خدا به سر انسانی که او خالکوبی میکند به صفت یک حرفه خود را قرار داده است.
کسی هم په تیرو کلونو کې دا دود موجود و، خو د پرمختللو اسانتیاو په برابرېدو سره په افغانستان کې د ټټو مینهوال ورستر بلې زیاتېږي.
بیا هم یو په زړه پورې راپور لرو. فرید نوید هغه کنداری سندرغاړی دی چې له تیرو دوو کلونو راهیسې نشو ته مخه کړې وه او هنر ورڅخه پاتې و. هغه اوس له نشو بیرته موسیقۍ ته راګرځېدلی او سندرې وایي. صادق رښتینی د هغې د هنري فعالیتونو په اړه دغه راپور چمتو کړی.
خوښه خوشحالي وای لاستر غاړه زه و یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مو ګل وای غرو
د هغه ژغ چې څو کاله د موسیقۍ د مینهوالو څخه لیرې و فرید نوید اوس جوړ شوی. نوموړی شاوخوا دوه کاله مخکې د نشو په دام کې ولوېد او سندرې ځینې پاتې سوې. دی وایي چې د درو لوڼو تر مرګ وروسته ډېر غمجن سو او د دې درانه غم د هېرولو لپاره یې نشو ته پناه یووړه، خو دې پنا ځای نه یوازې دا چې د لونو غم ځینې هیر نه کړ، بلکې پر دې سربیره د ځان په ویر اخته سو. دی وایي چې کورنۍ یې درملنې ته وهڅاوه.
زما درې لوڼې د وینې کیسرې اتلې چې بیا غلا وکړه. یوه لوڼې د څوارلس کال عمر چې وفات شوله، بلې د دوولس کال وه، او بلې چې اوس پاسته کې یو زبین ورکوه. دوی دا حالت ما ولیدې، زه فکر داسې وسوارم مشانه وکړه ورکوله، شاید احتیاط ولرو. بس دا حالاتو او دا د ژوند د احوالو بلاسلام روایو ناروغو نسوارمه چې د دوستانو
فرید نوید وایي چې بیرته خپل د موسیقي دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشحاله وساتي.
تقریبا میاشت کېږي شیدان چوک ملي مارکیټ کې هنري دفتر مې جوړ کړی دی. د موسیقي زموږ هغه شاریان یا وطنوال چې خوشي پروګرام لري د هغو دوی د خوشحالي په پروګرام کې ګډون کوم، کوشش کوم چې دوی محفل رنګینه خوشحاله او ښایسته کړي.
د فرید نبیت سندرو په خوا ډیر مینوال درلودل، اوس چې دی روخ سوی مینوال هم ډیر خوشاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکو وایي چې د فرید نبیت سندرې ډیر خوښیږي او ډیر خوشاله دي چې د خوشی سندرغاړي نشي پریشي او بیرته خپل هنر ته راګرځېدلی.
شو د پریښودلو وروسته به یو ځل بیا دا هنر ته راغلی دی، دا هنر یو ځل بیا شروع کړی دی. نو زموږ راهیله دا ده چې دی د خپل مینوالو لپاره یو ځل بیا هغه د پخوا په رقم موسیقي و کې موسیقي وایي، نوې غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي. نو موږ د ده څخه ډېر خوشحاله یو او خوشحاله وو. انشاءالله زموږ راهیله به هم دی راژوندي کوي چې د دوهم ځل لپاره دی خپلو ټولو مینوالو ته د هغه پخوا په حالت ښه موسیقي و.
موږ د فرید نوید څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا فرید نوید دلې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې، او موږ دوی تشویقوو او ویله لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي، هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نوید د کورنیو غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه باخبره واوسي او په نشي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړي. د وروستیو شمیرو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه نارینه او ښځینه په نشي توکو روږدي دي، چې لا هم دغه شمیر مخ پر زیاتېدو دی.
نوید فرید هغه سندرغاړی و چې نشو ته مخه کړې وه، اوس له نشو لاس اخیستی او بیرته خلکو ته په محفلونو کې سندرې وایي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې کوم مهم مسایل راخیستي دي، رحمت افغان د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي او مهم ټکي تاسو ته راوړوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې او د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، په افغانستان کې سوله او ثبات نیغ په نیغه د سیمې او نړۍ په امنیت تاثیر اچولای سي. په افغانستان کې له امنیت پرته به سیمه او نړۍ په امن کې نه وي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د افغانستان د امنیت مسله ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو مدافعانو ته ورګرځي چې مسؤلیت یې هم دی. بلې دولتي ورځپاڼې انیس په خپلې سرمقالې کې د سولې په ورځ د ولسمشر غني څرګندونو ته په اشارې سره لیکي، که طالبان د سولې لپاره اقدام وکړي افغان حکومت یوه شیبه هم جنگ او جګړه نه غواړي. په سرمقاله کې سپارښتنه سوي چې افغان حکومت او وسلوال طالبان دي د نړیوال څار بنسټونو په منځګړیتوب سره کښېني تر څو رواني کشالۍ او ستونزې ته د حل معقوله لاره ولټوي. سرخط ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، کله چې په افغانستان کې ملکیان او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مري، ټرمپ ورباندې غوږ نه ګروي، خو کله چې یو امریکایي ووژل سي، حتی د امریکا ولسمشر د سولې مذاکرات لغوه کوي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې، ولې انتخابات؟ د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په انتخاباتو کې رایه ورکول د یو ځل بیا بیعت معنی لري، او په عین حال کې یو مکلفیت هم دی چې هر وګړی د قانون په وړاندې لري. د ویسه ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوي که په امنیتي لحاظ د اړوندو کمیسیونونو د ظرفیت له اړخه راتلونکي انتخابات له نورو تیرو انتخاباتو سره پرتله کوو، روښانه ځواب دا دی چې نه اوسني کمیسیونونه له پخوانیو سره د وړتیا او تعهد له مخې پرتله کېدای سي او نه هم امنیتي وضعیت. لیکوال د پورته ټولو ستونزو ته په کتو سره د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته اندېښمن دی. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی له انتخاباتو وروسته د بحران مخنیوی دی وسي. په سرمقاله کې سپارښتنه سوي چې افغانستان 15 کاله وړاندې د انتخاباتو درغلۍ او تقلب تجربه کړل. امریکا هڅه وکړه چې د دوو کاندیدانو ترمنځ جوړجاړي ته لاره هواره کړي. اوس حکومت او د انتخاباتو کمیسیون دی تر ډېره هڅه وکړي چې په انتخاباتو کې د ممکنه درغلۍ مخنیوی وسي، که نه نو په روان کړکېچ به نور هم څه ور اضافه سي.